Radio. Radio Azadi.
شان به دسمری پینزم ده جولای و ویشتمه ده ازادی رادیو ده نن روزی خپرونی پیل شو او ده ماشام تا روبه جو ده خپرونی پا منزنی سپا دولش پشنی بی پو طول افغانستان که او ریدل شی. زمون خپرونی ده افغانستان پا اکثر لوی شارونو که ده افم پا سلاشترگه پینزه هم نیول شی. روان خپرونی زحمت چی بر ده قادر جلالوف پا تخنیکی لاشوانه مختورم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اورېدلی شئ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیلې شي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو او د امریکا او برېټانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوه میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي مشیر مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا وی له هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو بیرتنی ولی د ناموسی قتلونو، سنگسارونو، د شذو پر حقونو د تیری، د نورو ډولونو راپورونه خبري شي. په افغانستان کې په بیرنی ډول د سولټینګ دوه امنیت او ثبات اړتیا ده. امینه محمد تیرونی د ملګرو ملتو د بچلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللی و. لولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی و او د جګړې پر ټولو لوریو یې غږ کړی و چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهزاد اکبر سره خبرې کړې دي. شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلق او د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیلزاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي، خوښ یم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه خپاره کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیلزاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي او ټاکل شوی چې په دې منځ کې یو ځل قطر ته هم لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي سریاسم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هورموز تنګي کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس له جانسن سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه ته مبارکي وویل. د برېټانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوې بیان کې راغلی دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او برېټانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 4مه برېټانیا په جبل طارق کې د ایران د تیرو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای په 19مه ایران د برېټانیا د تیرو یو بیړۍ له درویشت عمله سره د فارس خلیج په هورموز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو وویل چې یو عسکر د عراق پولیس ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نشته کې وژل شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپاه د یوې اعلامیې په حواله د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمیر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم نیول شوي دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نشته کې د سپاه یو عسکر هم زخمي شوی دی. د عراق او ایران پولې ته نږدې وخت په وخت د ایران د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کیږي. او روسي خبر دا چې په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړي یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو سبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنج شنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوه شپېته جسد وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی وو چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تریتم شوي دي. دا سدی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي.
ما تمام کنده رئیس جمهوری خشمایی است که مطابق طرز العمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایان.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز د افغانستان د سولې بهیر ته محتاطانه خوشبینی ښکاره کړې. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
دا په افغانستان کې تر ټولو لویا ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې اوشپک سو زره.
د خبرونه په روسي کې د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلې.
کله چې زه د مکتب دوران کې ومنو نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
اوسدی راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولې شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري اسد د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسی دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د تلی پښپژمه دي. فرشته جلال سی راپورت لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس تنه کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او څرګند بانکي حساب ولري.
ما از تمام کنده رئیس جمهوری خشمایی است که مطابق
دی وایي له ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید همدارس د شاري استوګنې اصول مراعات کړي او خپلو پلویانو او کمپاین کوونکو ته ووایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه دي داسې ځایونه نه لګوي چې د شعارونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی و. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ستنه سوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورسوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشتانی شدې دي. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې روزمری ډی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرېدل د معتبرو ټاکنو کلي ده. هغې د ملګرو ملتونو له اړخه په ټاکنو کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اروېدو کمیسون پرېکړو ته درناوی وکړي. دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو ښکېلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو بری د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوي ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې دا هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیالي په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو به خبر وساتي.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. نن تشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. تشنه اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت د ماسپښین په دوو بجو پیلېږي او د دوو ساعتو په مخه تر پنځو بجو پورې دوام لري. د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون شمیرې اعلانوو. دا شمیرې به زه اوس هم اعلان کړم. کورنی شمیری مودی 0-99-203-1540، بل شمیره د 0-98-22-155 او نړیوال شمیره مودی 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-5-0-1. د دغو ټلیفون شمیرو لاري تاسو کولی شئ چې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې برخه واخلي، خپل نظر څرګند کړي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطان خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون په بغداد کې وکړه. دی د پنجشنبې او چهارشنبې په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل، هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیل زاد پیل کړي، په تیرو اتلسو کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دانفورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړي دي. دانفورد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی درستیز دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي وویل، تروریزم مشترک ګواښ دی او باید له دې شومي پدیدې سره مبارزه دوام وکوي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل، هغه څه ته په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه لیدل شوي، محتاط خوشبینی شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډيو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د ازادي راډيو پر روانه خبرونه کې په نړیوالو او سیمهیزو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې ایران دولس هندیان چې نږدې دوی اونۍ مخکې په هرمز تنګي کې نیولي وو خوشی کړی دی. خوس و بجې او 15 دقیقې دی. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستۍ ټلیفوني خبرو تحلیل خپور کړی. ورسپاڼې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه سپیناوی کړی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي وو چې یو غواړي د افغانستان جګړه له پوزي لاري وګټي په یو اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د زمکه لمخې پاک شي. خدای نه غواړي دا کار وکړي او یو میلیون کسان ووژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال سټریټ ژورنال ورسپاڼه په مقاله کې راغلي چې د پومپیو غنی خبرې په همدې مسایلو ترخی دي. پومپیو غنی ته ویلي چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد زکه کابل ته استول شوی و چې د سولې د راتلونکو په اړه ونه پاره بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دورځنی سفر کې د ترامپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو وال سټریټ ژورنال ورسپاڼه د ناتو د ځینو چارواکو په حواله لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډونالډ ترامپ له سرګندونو اندېښمن شوي دي. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ، د افغانستان د سولې په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې. دغه امریکایي جنرال خبره د خبرو لاره د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅو ته هیله مند ده. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړي چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلي ترامپ فکر کوي چې افغانستان په وټلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیر دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه معنی کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ترامپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتی مرستو د بیا پیل، بیلابیل دوړخیزو سوداګریو او ان د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلي ورکړي. په مقاله کې راغلي د ترامپ د دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وهڅوي څو له دوی سره لګاوند افغانستان په وټلو کې مرسته وکړي. د غنو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ترامپ د غټول کارونو ته په پاکستان یو جواب ورکوي. هغه دا چې په مسکی چیره به ورته هو کوي، خو بیا به برته له طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتي او ان به توندلارو اسلام پالو ډلو ته خلاغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کروکر په حواله لیکلي چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړي. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو آی اس آی به لاهم له دې ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي له سرګندوي چې په راتلونکي کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر له دې هوایي ډګر ته راتګ پیل کړي. چارواکي دا هم وایي چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال شپږ لکه کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست هوایی ډګر چې ودانیزې چارې نه کال وړاندې پیل شوې او د ځینو ستونزو له کبله یې تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایی ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکي هوایی چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده په خپلو خبرو کې وویل دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د دې په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د شپږ لکو مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 991 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې د افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي ډونر او فند پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 800 زره ده.
خاغلی وفایی په خپل خبرو کې هیله سرګند کړ چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي له دې هوایي ډګره مدینه منوره او جدې ته تګ راتک پیل کی. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر آمر توریالي تکل وویل
د 2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې دغه پروژې ته اکمال ته ورسېدلې چې هغه کې د هواشناسۍ تایم هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان اته بابا امنیتي ټاورونه دي، هوا همداراز یو لوی انګر دی.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت خبر خمنی دي.
د خوستوالو لپاره د دې د خوښي ځای دی چې هم زیربنایي هم اقتصادي او هم کلیوالي پروژې د دوی لپاره عملي کیږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي، چې دا هم د فقر پر راټیټولو کې، هم د بیکاری په لمنځه وړلو کې، او هم کلی له ښار سره او ښار له کلی سره او بیا خوست لنړی سره نخلیوی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره چارواکی وایي د خوست هوایی ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه 15 لوی هوایی ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نور نړۍ په شان نشي کولای ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسله وار توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایی ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دهن حکمت وی ایران ده هغه دولس هندیان خوشی کرد چه ده تیلو ده انتقال پوی بیره که چه ده پانامی تر بیرق لاندی چلیده نیول شوی دی. او د ایران حکمت ده جولای پو چوار لسه منیتا ده ام تی ریا پنون بیره و دروله. تهران تور پوری کړی وو چې پرې بیړۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرمز په تنګي کې د تیلو پر لیش را لیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د هرمز تنګي د فارس خلیج د عربو له سمندرګي سره وصلوي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامې تر بیرغ لاندې په چلیدونکي بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15مه اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړ سوي چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تیره اونۍ د برېټانیې د تیرو د ټانکرونو یوه ستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیوه چې په هغه کې هم 13 هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیې د بیړۍ او درویشت عملیې د ایران په بندر عباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر 13 هندیانو سربیره درې روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیې بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیرې کړی دی، خو برېټانیې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیې او ایران ترمنځ د لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه رامخکې شوی دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14مه نیټه د ایران و بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. بریتانیا تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لیږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دا سدی رادیو د دې خبري مجلې پورستیو کې یعنی تر ونیمو بجو مخکې سدی رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سم سنل ولو. او البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې نن د افغان سینما لوی هنرمند سره شخیدلې یو وسم لند خبرونه. او افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالی امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دی وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدراعظم بورس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران د لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. بلورته د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو وویل چې یو عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړی یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. رومانیا ویلي چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون څرګنده کړه چې دا ګام یې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول شوي دي. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
سلامونه تاسو فرشته لیمیم او زمونږه هیوادوال به زموږ کارونه سره آشنا او سي درسنه په مخ او په سینما و.
فرشته جانې اته به شو چې سینما ته مخ کړه.
کله چې زه د مکتب دوران کې ومنو نو ما هم غوښتل چې راشم یو متفاوت کار وکړم د سینما په برخه.
ها فرشته جانې کله چې سینما ته نه راغلي څنګه د سینما ارزیابي کوله او کله چې راغلي سینما ته سینما ری څنګه پیدا کړه د افغانستان؟
کله چې د سینما ډګر ته راغلم نو وقن ډېر خوځي داسې زایو چې مثلا تصور نکاو چې سینما په برخه کې و چې اونجلی کار کوي هغه به څومره سیو وسی. البته د هر چا خوبت په خپل ځان پورې تړلې وي. په هر موهید کې
کله چې سینما ته لاړې او خلکو په اسکرینو ولیدې البته فلمونه کې یا په اعلانونو کې لته برخورد سره مخامخ شوې.
اوله کې چې زه په رسنوي باندې په ټي وي باندې ظاهر شوم هلته اول ځل ما د خور خاوند هغوی ما سره ډېر بد چلند وکړ. حتی د دې باعث شو چې زیو خلم او ډېر خوشونت زما سره وکړي. پارچه به ما ته خلک وای چې ستا خینه چې تلویزیون کې کار کوي او پر رسنۍ کې څو کار کوي هغه خنجلې نه وسی. او بیا غینه بعد چې زما ماما متاسفانه اوس یو مخالف کس دی نو دغه مخالفتونه اوس هم شته دي نو اوس هم دغه تهدیدات شته دي زما سره.
اوس بلک صدا څنګه رقم شي وی کنه
فکر کوم کم شي وی په خصوص چې زما د کورنۍ سپورت ما سره د پلارجان مورجان د ما ته هرڅ دي او هغه کسان چې ما تشویقي هغه زما نړۍ دي هغه کسان چې ما ته وای منفي کمنټ راکې نو هغه زه هیڅ کله نه حساب
پایک بدارته وای چې خویندو ته څه پیغام ده چې سینما ته راشي کرانش.
ولی نه هغه خویند چې شوق لري استعداد لري هغه باید کوشش وکړي چې خپل هدف ته ورسیږي. کله هم چې سینما ډګر ته راځي کار کوي نو هغه باید په ډیره مثبته انرژي د ډګر ته راشي ځکه چې په افغانستان کې اوس زموږ فرهنګ دومره پورته شوی نه چې ټول کسان به سینما قبول کړي. نو هغه کسان چې هغه ته منفي کومنت ورکړي منفي خبرې کوي هغه باید په نظر کې ونه نیسي او انرژي باید ډیرو.
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری پراستول اس ایم اس کې لیکي په سوله کې اور بند لوی شرط دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان افغانان دي د ولسمشۍ په انتخاباتو کې برخه واخلي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو ولیکي سوله د افغانانو په یووالي او اتفاق کې نغښتې ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشۍ کاندیدان باید په کمپاینونو کې د شارونو ناسم ته پاملرنه وکړي. عبدالرحمن لیکلی دی د ولسمشۍ کاندیدان دی هر ځای خپل عکسونه نه نسپوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي ترڅو چې جنگ وي سوله نه راځي. عبدالهادي حقمل له کندهار لیکي چې بهرنیان وي سوله نه راځي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي د څوارلس پاسو ښوونکو معاشونه باید زیات شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالي لیکلي دي کاندیدان دي د کمپاین پر مهال سمې ژمنې له خلکو سره وکړي. او عبدالرحمن لیکلي دي کاندیدان باید داسې ژمنې ونه کړي چې هغه نشي ترسره کولی. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې زرغونه منګل له تاسو سره ده. زرغونه جان.